द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د یو ساعت خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محبش جلیل
او زه شعیب زاده
قدر من اردن کو کتن کو یو شمیر رپورٹونه امریکی په دیو ساته خبری خبرونه کې لرو حال وړاندې کوي شیب زاده
د پاکستان د خزانه وزارت استخباراتي څنګه وای په هیواد کې په سونو ملکی او بهرنی ترهګری ډلې په اربا او روپې راجمع کوي چې پروانه ترهګری کې کارول کیږي
او ګران اردن کو کتن کو ونیس پروگرام پښتون کنیکشن به هم د نننې پرونی برخوی او نن با پا پشتون کنیکشن کې تاسو ته په واشنگتن کې د داعش په ضد د نړیوال اتحاد غونډې او په سیمه کې د سرشمیرنې روانې پروسې په هکله رپورټونه وړاندې کوو
د برتانیې پولیسو تیر ورځ په لندن کې د ترهګر حملې د مجرم نوم خالد مسعود خودلی او وای عمرې 250 کاله و د برتانیې وزیر اعظم ویلي ترهګرو ته به سر نخ کته کوو
گران اردن کو دا او یوش می رپورٹونا پدے او ساتا خبری پرونی کلرو ڈیو ریڈیو ٹی وی سرو سے گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه جاری ده تاسو د ډیو ریډیو سره د فیس بک تلارې هم ملګری جوړې دي شه او د ډیو ریډیو او ټی وی دا خبرونه نیخ پنیغه په فیس بک باندې هم کتی شه وی او ای ډیوا زمونږ د فیس بک د پانه پته ده وردوس اډومبی رپورټر اخته د پاکستان خزانه وزارت استخباراتي څنګه په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د 200 نه زیات ملکی او بهر ملکی ترهګړډلې هر کال په اربونو روپے راجمع کوي چې پروانه ترهګری کې کاریږي هم په دې باندې د اسلام آباد نه د ریور ریډیو خبریاله رابیه پیر یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي
د کورونو چارو د وزارت د فاینانشل مانیټرینګ یونټ ته یو رپورت تر مخه په پاکستان کې د 200 څخه زیاتې ځایي او نړیوالې ترهګری ډلې خپل د خرڅو لپاره هر کال په اربونو روپۍ جمع کوي په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو پسبل فوجي عملیات کیږي او هر ورځ ګڼ شمېر ترهګر د نیولو او په نقشه کولو دعوی کیږي خو حکومت د ترهګرو ډلو مالی مرسته او درولو لپاره اوس هم سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي د کورنو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورټ تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایي او نړیوال ترهګری ډلې د پاکستان څخه هر کال په اربونو روپۍ راغونډوي چې د رپورټ تر مخه د مختلفو جرمونو په ذریعه راټولی شي رپورټ دا هم وایي چې دغه ترهګرو ډلو د کال بجټ د 500 لک څخه تر 2.5 کروڑ روپۍ پورې وي او د ترهګرۍ ته یوې پیښې لپاره د 15 څخه تر 500 لک روپۍ پوری خرڅوي رپورټ دا هم وایي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرستې او منی لانډرنګ لپاره استعمالی شي یا پراکسی جوړ شوی دی په خلیجی هیوادونو کې د خراب حالات لوچی د غځای څخه پیسې په غیر قانوني توګه ترالی جوړو په ذریعه په پاکستان کې د ځای او نړیوال کلادم تنظیمونو مالی مرسته کیږي رپورټ دا هم وایي چې پاک ایران او پاک افغان پولی هم په غیر قانوني توګه پیسې لیږلو یا ترالی جوړو لپاره استعمالی شي خو پاکستان د هڅو باوجود تر اوسه پر منی لانډرنګ کابو نه دی موندلې د رپورټ تر مخه د دینا علاوه د نشې توکو د کاچاک خلک د پیسو لپاره تشتولو د ګاډو خلا هونډي او د ناټو سامان د خرڅولو په ذریعه هم پیسې چمکی شي چې لوچی په هیواد کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو اقتصادي مرستې ډیره زیاته خطر ده د اف بی آر چیئرمن ډاکټر محمد ارشاد وایي په پاکستان کې د منی لانډرنګ او د بینامو پیسو لپاره څه قانوني فریم ورک نه و اوس حکومت د منی لانډرنګ په ضد او د بینامو پیسو په اړه بل منظور کړو دغه قانون اوس عملی کول د اف بی آر سیمه واردم. بل پلوتا رپورټونه وایي چې پاکستان د تراګرو د مالی مرستې په اړه قانون سازي باوجود په دې اړه خلکو ته څه خاص سزاګانې نه دي ورکړی سوي. د تراګرو د مالی مرستې په اړه تر اوسه 800 مقدمې درج کړې سوي دي او اف بی آر هم منی لانډرینګ او د تراګرو د مالی مرستې لپاره شاوخوا 250 مقدمې درج کړې دي، خو په دې ټولو کې یوازې د یوې مقدمه پریکړه په عدالت کې سوی ده. د تحریک انصاف مرکزی مشر اسد عمر چې د منی لانډرینګ معاملې څو ځله پارلیمان کې رابرسیره کړې ده وایي د پاکستان نظام دا وخت داسې دی چې د پاکستان اشرافیه د قانون څخه ځان بالا تر ګرځوي او دوی د دغه معاملې په اړه څه پلټنې د سره کول نه غواړي. څېړونکي ویره څرګندوي چې په داسې حالاتو کې پاکستان تر کال 2018 پورې د اف ای ټی اف غړی نسی جوړېدی. دغه اداره د خپلواکه هیوادونو ترمنځ د منی لانډرینګ او د تراګرو د مالی مرستې په ضد نړیوال اقتصادي نظام مضبوطول لپاره تګلارې جوړوي. د دغه شان د کال 2009 د یو رپورټ په نتیجه کې په کال 2012 کې پاکستان یو انټرنیشنل باډي فاینانشل اډوانس فورس بلیک لیسټ کړی هم وو. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی دی په درنو اردوونکو دلته په واشنگټن کې د پشام او عراق کې د خود سره اسلامي ریاست پر ضد چکم نړیوال ائتلاف جوړل چې په کې آتش پیدا هیوادونه دي. دغه هیوادونو یو غونډه هم روانه ده. په دغه غونډه کې د داعش پر ضد جګړې باندې خبرې اترې روانې دي. د امریکا خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن په دغه غونډه کې تیر ورځ د خبرو اترو په مهال ویلي چې د اوباما بخنه غواړم د ټرمپ انتظامی د داعش پر ضد جګړه اولنۍ ترجیح ده. هم په دغه موضوع باندې د وایس اف امریکا یو تفصیلی رپورت زموږ همکارا ماوشل وړاندې کوي.
د داعش ترانګر ډلې په ضد د یووالي ښودنې لپاره او د ډلې ته ماتې ورکولو په لړ کې لارې موندلو لپاره خارجه وزیران او نړیوال مشران په واشنگټن کې راغونډ شوي. په دې غونډه کې لومړي ځل د امریکا نوی خارجه سیکرټري ریکس ټیلرسن خپل وینا کې د ټرمپ انتظامی ستراتیژي په حق خبرې وکړې.
I recognize there are many pressing challenges in the
Middle. زمون مقصد داعش ته ماته ورکول دي. زه په هیګم چې موږ منځني ختیس کې د یو شمېر چیلنجونو سره مخ یو. خدایش ته په امریکا کې ماته ورکول په سیمه کې زمون لومړی هدف دی.
د خپل انتخابي کمپاین په وخت ډونالد ترامپ په بارک اوباما تور لګولې وو چې د ترهګرې مخنیوي په لړ کې ستراتیژي کمزورې ده، چې په جواب کې بارک اوباما ویلی وو چې په ځمکه ترلاسه شوی ګټې د ترامپ ته تور نفي کوي. د تیر شروع په ورځ خغلی ټیلرسن په نور هوادونو غږ وکړو چې داعش ته ماتې ورکولو په لړ کې خپل همکاري سی واکړي.
عراق او شام د داعش نه خلاص کړی شوی سیمو کې به موږ ته سرمایه کاری کول جاری ساتل وي چې داسې معصومه او بې ګناه خلکو سره بیا ودانۍ کې مرستې وشي. او دا وخت د مطلب دی چې د بارودی سرنګانو پاکول، د سکلو اوبو او بجلی نظام بحالول او نورې بشری مرستې سیوا کول دي.
خغلی ټیلرسن ویلي چې ائتلاف ته پکار دي چې داعش په ضد انټرنیټ باندې هم جګړه هم هغه شان جاری ساتي څنګه چې په ځمکه جاری ساتلې. داعش په افغانستان کې هم یو لوی خطر دی او دې لپاره زیاتره جنگیالي د پاکستان ناراضي. په دې اړه د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وایي
with respect to Daesh and in places like Afghanistan is that they try to use local fighters.
Daesh په افغانستان کې ځای جنگیالي کاروي. ځینې طالبان هم داعش سره شامل شوي دي او داعش هم دا رنګه کار په لیبیا کې کوي. نو موږ ته به پاکستان او افغانستان نه زیاتې همکاري ضرورت وي چې ترهګر دې ملکونو کې محفوظ پناه ځایونه ونه مومي او د افغانستان په ځمکه بریدونه ترسره نه کړي. دا زموږ لپاره یو غټه اندېښنه ده او موږ په دې حق له پاکستان ته خپل واضح دریځ وړاندې کړی او دا یو لوی چیلنج دی.
حساب بقدر جوسا
د لګو لګا او د ډیرو ډیره برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزي نر
ټول په ایمانداري برخه واخلې.
دا مو وخت دی ځان وروش مېري.
بیا به نوایي چې د پښتنو پر روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لګه برخه ده.
د دروازې ټک ټک وکړي دی.
د شمیرنې عمله در روانه ده.
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. قدر مردون کو تاسو واوري د کيو خو پاکستان کې د خزانه وزارت استخباراتي اداره وایي چې دغه هیواد کې ملکی او خارجي ترهګری ډلې پیسې راغونډي دلته په امریکا کې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف غونډ روانه ده. خو هم تیر ورځ په لندن کې چې کوم بریت شوی دغه ذمہواري هم داعش خود سره اسلامي ریاست چې دغه په غاړه غسته و. په لندن کې د دغه پیخي وروستو توسه پورې ست تفصیلات مخې ته راغلي دي. بیا په دلته واشنگټن کې چې کوم غونډ روانه ده دغه تازه تفصیل د وخت زو زموږ همکار افتخار حسین موږ سره نه خپل غلغلی. افتخار تاسو تر کله وایو په خیر را لې؟
ډیره مننه شعیب.
افتخار اول که زموږ اوریدونکو خبر کې لندن کې چې تیر ورځ کوم تر هغه پیخه شو دغه تروسه پورې ست تفصیلات مخې ته راغلي دي.
شعبزاده همدا وخت په مطبوعاتو باندې چې کم خبر چلیږي نو هغه دا دی چې دغه تن کم 250 کلن دی د دونم خالد مسعود دی چا چې دا بریت کړی دی. نو تر اوسه پورې لا دا نه دی خود لشوي چې ګنې دی د کم حیوانات سره تعلق ساتي. خو په ډیرو مطبوعاتو یا په سوشل میډیا چې کم خبرونه منګورو پای کې ویل کیږي چې را دا نوم داسې ښکاریږي کېدی شي د سویلي آسیا او بیا زیاتره کېدی شي د پاکستان وي خالد مسعود داسې نوم دی. او د دې په اړه باندې دا وخت زما سره د نیویارک ټایمز یو چې کومه تازه خبر دی او د دینه مخکې پړه چې کله د تندرا وړلې داعش پر سر واخیستله نو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی چې دی تفصیلات ورکړي او دغه دواړو په بنیاد کم تازه معلومات سیدین او ادادی چیرې د دې په لندن کې دی پیدا شوی دی او الته لوی شوی دی. او د دې مخکې نه کم داسې جنایدی اغشته دی چې کریمینل ریکارډ شته دی دا غی لپاره د پلټنی هم شوی دی. خو په د باندې د کورټ کنوکشن یعنی عدالت لخوا په کوم دغه رنګ د تشدد د ترهګری په الزام کې کم تورن نه دی ګرځول شوی په رسمي توګه باندې. نو پولیس هم دغه ویلی دي. بیا په دې کې ډېری خبرې داسې دي چې را داعش کله د پلواخستلانو سیړنکارانو په مطبوعاتو کې او زیاتره چې کمی اشاره وي په سیړنو کې نو هغه دا وی چې دا کار هم د داعش لخوا کې دی شي ځکه چې دغه طریقې کار پرستیو کې په یورپ کې منګه ګورو د داعش لخوا دغه رنګي بریدونه چې دی رامسته کیږي.
تاسو په خپل هم د یورپ ذکر وکړو کله شاته ګورو په فرانس کې بریدونه شوی دی جرمني کې شوی دی بلجیم کې هم شوی دی ولی یورپ کې دا بریدونه د داعش لخوا زیات کیږي یا کزدا سوی هم چې داعش لپاره یورپ ولې دومره بریدونه ته آسان دی؟
شعبزاده دا بنیادی دا سده چې په لندن کې خو ډیره غټه آبادی دا چې په هغه کې زیاتره شمیره د هغه مسلمان هیوادونو چې عرب د هیوادونو دي بیا افریقایي هیوادونو دي موږ ګورو چې زیاتره په کې د سویلي آسیا هم شته دي. یو پوره نسل چې دی هغه د غلطه کې لوی شوی دی او هغه زیاتره رادیکلایز شوی دی. رادیکلایز چې تاسو الته لندن ته څوک هم لاړ شي دا سې زینې دي په ختیځ لندن کې چې هغه الته کې هم ځان لا اوسیږي او منګ کتلی دي چې جامع هم د عربانو په شان ته چي الته کې خلک راوتی چې منګ دلته شریعت غواړو دغه رنګ پیخه صرف د منګ نه ګورو چې ګنې په لندن کې ام دغه نسل لګیا دی یو پورا جنریشن لوي شوی دی هغه رادیکل شوی دی غوي کې په داعش تندره وړلې چې کوم خلک ته او غوي پلم پر سره خسته ده په برسلز کې منګ ګورو چې تیر کال هم په دغه ورځو کې دغه رنګ بریدونه شیو صرف دغه تنا په جرمني کې هم شوی دي تر ټولو زیاتره بیا په فرانس کې منګ ګورو. نو په فرانس کې هم دغه آباد او دا نمونه مازکه د مسلمان نړۍ واخستل چې اکثره دغه تل کې چې کوم بریدونه شوی دي نو هم دغه هیوادونو د مسلمان هیوادونو دغه نوې کول چې دي ځوانان دا پکې چې دي لاس لري. بیا منګه کو ګورو دا سرنګ رادیکل شوی دا پرستیو کې ډیر زیات شو ځکه چې داعش څنګه وړلې د خپل تبلیغات سرنګ دوی په سوشل میډیا کوي نو په دغه لار باندې زیاتره هم دغه ځوانانو تر رسیدلې ني. او تر ټولو زیات بیا منګه ګورو چې د برتانیې دغه ځوان کول چې دي هغه تلو په عراق او شام کې د داعش څنګه وړلې سره چې دینو جنگیده دغه بریدونه پرستیو کې په یورپ کې منګه تداخای شي د داعش تر اتک سره او د دغه نوې رادیکل نسل د رامنځته کېدو سره اوس دغه رنګ بریدونه په ټول یورپ کې چې دی ډیره غټه مسله او چیلنج جوړ شوی دی. ډیر حکومتونه لګیا دي چې جواب ورته وي.
افتخار اوس برا شو واشنگتن کې دلته د داعش پر ضد چکم نړیوال ائتلاف جوړ لري تشبیه ته هوادونه دي دغه غونډه روانه ده تاسو دغه غونډه لته ورځ ورغلی هم وي کلک زموږ اردن خبر کې په دغه غونډه کې تر اوسه سم مهم شوی دی اس لاست راوړنې شوی دی په دغه غونډه کې
شهزاده سن چې کله موږ په داعش تونره وډلې دغه کاروایو تازه کاروایو په حق لبان خبرې کوو یقینا دا مهمه پوښتنه ده چې ګنې دې ته سرنګه په نړیواله کچه باندې ځواب ویل کیږي ځکه چې داعش تونره وډله یو نړیوال ترهګر تنظیم بلل کیږي دا که څه هم علاقه سیمه په خپل ولکه کې په عراق او په شام کې لري خو ولې د دوی عملیات په سوشل میډیا انټرنیټ په لارو باندې او په نور هوادونو کې د نور ترهګر تنظیمونو چې د دوی سره کمی اړیکې دي په هغه ډول دوی خپل کاروای تر سره کوي. مثال منګه ګورو په پاکستان کې لکه د پاکستان سیړنکاران هم وي امریکایي چارواکي هم وي د داعش تونره وډلې خلک چې دی دا زیاتره په افغانستان کې دا د اورګزو ایجنسی دی دا پخوا د طالبانو سره اوس په دې کې شامل شوي دي. نو دا په یو نړیواله کچه باندې یو خطر په توګه رامنځته شوی دی او په یو مت کې نه نه صرف دا چې په پوځي کچه به دې ته ځواب ویل کیږي په دې غونډه کې چې دی مهم هدف داو چې دا چونکه نړیوال خطر دی او صرف دانه چې په دا وخت په شام کې یا په عراق کې دوی خپل سیمه نیولې ده اول ته خپل خلافت خو سره خلافت جوړ کړی دی بلکې دوی د سوشل میډیا او د انټرنیټ په لار نورې کاروایي هم کوي او د نورو نړیوالو تنظیمونو سره دغه رنګې تړاو هم لري هغوی په کاروي دغه رنګ د پیسو لپاره نورې لارې وسیلې ګوري. نو د دغه مخنیوي لپاره دې ته ځواب ویلو لپاره تش پېته هوادونه چې دي اگر اغون شوی دي او هدف داره کوم پښتنه چې ما کړی د چارواکو نه او جواب راکړي نو هدف داره چې دوی یو خدا غنی چې غنی په میدان باندې دی ترهګر ډلې ته ماته ورکولې کې دي شي دویم دا چې امریکا اوس غواړي په خپل سر یوازې دا جګړه نه کی بلکې د پارتنرانو او ائتلافي هوادونو لارې په دغه مختلفو غن اړخیزه طریقو باندې د دې مخاوني سي او د تماتي ورکی
ډیر مننه افتخار تاسو
ډیر مننه
حساب بقدر جوسا
د لګو لګا او د ډیرو ډیره برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزي نر
ټول په ایمانداري برخه واخلي
دا مو وخت دی ځان وروشمیري
بیا به نوایي چې د پښتنو پر روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لږه برخه ده
د دروازې ټک ته وکیګ دی
د شمیرنې عمله در روانه ده.
اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده او اوس فخ شوې د ونیس پروگرام پښتون کنیکشن او نن به په پښتون کنیکشن کې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو چې په واشنگتن کې د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف غونډه چې د روانه ده او بل پلو په سیمه کې روانه چې کوم سرشمیرانه په دې اړه هم رپورټونه لرو. نو راځي چې په شریکه پښتون کنیکشن وورو او وګورو.
Every gun will shine. پښتون کنیکشن خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه منزه شهید بانن تاسو قربتوب کوم د افتخار حسین په ځای تاسو لپاره مهم راپورونه په خبرونه کې لرو چې دلته د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد اته شپېته هیوادونو یو غونډه ترسره کړې ده. همداشان پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه پیل شوې ده. بلې خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې په وروستیو کې د پولې په تړلو باندې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او همداشان کانګرس لایبرري کې د پښتو ژبې مهم مواد پراته دي چې دغه ټول به تاسو ته وړاندې کوو. زه خپل لومړی راپور ولورم. دلته د امریکا په واشنگتن ډي سي ښار کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره اته شپېته هیوادونو بهرنیو چارو وزیران راغونډ شوي وو او په دې غونډه کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد چې کومه مبارزه غواړي وکړي او هغوی ته په کلکه سره ماتې ورکړي خبرې اترې کړې دي. تفصیلی تاسو ته د دې غونډې افتخار حسین وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې په سرخار واشنگتن کې د داعش پر ضد د ائتلافي هیوادونو غونډه ډیره مهمه ده او د دې ډیر مهم اهداف دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر پښتون کنکشن ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه رنګ غونډه په اول ځل کیږي. د داعش پر ضد ډیر پرمختګ شوی دی. عراق کې د داعش له ولکې نه 60% او په شام کې 30% سیمې آزادې کړې شوې دي.
From today's meeting
the tool on lagat sis che da daqi gundi na tar lasa shwe de haga da paigham de che daish tun rawa dal ta da jagri pa maidan mata war kawl ke da lai shi aw da ba da tool wa itlafi hwadun la par da nigdi waqt la para yow hadaf wi de sara sara ba pa nur wa khun ham kar kawo aw pa nur simo ki ham la kali bia wa afghanistan ki da internet la lyari daish la bahrani hwadun ts khaba da barto makhani wal ki gi aw da che د داعش د مالی وسیلو سرچینې به لمنځه وړل کیږي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې اکثره امریکایي چارواکي ګڼي چې په افغانستان کې داعش اوس یو خطر جوړ شوی دی، اکثره وسلوال د پاکستان د قبایلی سیمې اورګزو ایجنسی سره تعلق ساتي او دا وړاندې د طالبانو ملګری وو، خو که وکتل شي پاکستان په واشنگتن ډی سي کې په دې غونډه کې د سره برخه نه اخلي.
With respect to Daesh,
دا سیمې افغانستان په دې کې داعش ځای وسلوال کاروي. د مثال په توګه افغانستان کې داعش کې د دغه سیمې اوس په خوانی طالبان شامل شوی دي. د امریکا خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ترمنس په دې خبرې شوې دي چې په داسې امنیتي مسلو باندې په کار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنس همکاري وي. د امریکا تګلاره ډیره روښانه ده چې د پاکستان څخه افغانستان ته د ترهګرو اوړېدل د امریکا لپاره د اندېښنې خبره ده.
د داعش ته تبلیغات خپرولو لپاره یو غټه لار سوشل میډیا ده. آیا په دې غونډه کې کوم داسې نوې ستراتیژي باندې کار شوی دی چې د داعش ته سوشل میډیا مخه ونیسل شي؟
د ټولنیزو رسنیو په اړه هم ډیر کار روان دی او په ټویټر باندې د داعش د مخنیولو لپاره لږ تر لږه 6000 اکاونټونه تړل شوی دي، په چا چې دا شک کېده چې د داعش پیغام خپروي. د دوی مخنیوي ډیر مهم دی ځکه ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا د داعش تبلیغاتو لپاره یو لار ده.
د غونډې ته د امریکا خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن خپل وینا کې ویلي دي چې داعش په تباکۍ او امریکا به دا کار د خپلو ائتلافي هیوادونو سره په ملګرتیا کوي.
پاکستان د یوې میاشتې څخه هم د زیاتې مودې لپاره د افغانستان سره خپل پولې تړلې وي چې دا مهال یې پرانستلې، خو د دې عمل سره پښتنو ته ډېر لویه کچه باندې اقتصادي زیان ورسېدلو او څېړونکي وایي چې د پاکستان حکومت ته د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې کومه لاسته راوړنه ونه شوله. نعمت الله سرحدي نور تفصیل لري.
د پاکستان او افغانستان تر مابین سره دی پوله پاکستان حکومت بند کړې وه او پاکستان برته خلاص کړه، خو چې کوم دلیل د دغه سره دی پوله د بندولو حکومت پاکستان ورکاوه هغه داو چې دغه پوله څخه ترګر په پاکستان کې را داخليږي. خو چې نن دغه سره دی پوله د دې شپې بندولو پس حکومت د خلاصولو پریکړه وکړه، نو نه یوازې په خپل د کورونو رپو د محصولاتو څخه محروم سو او د وزایت تجارانو ته د عربونو رپو زیانونه ورواړول. وس د سیمې تجارت دغه سوال راپورته کوي چې حکومت دغه پولې د بندولو څخه د ترګري مخنیوي وکړه او آیا ترګر د پولې د مرکزی دروازو څخه رفت آمد کوي چې د کومه څخه تجارت کیږي. خو د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونې مرستیال محمد قسم دغه خبره منولو ته تیار نه دی. دی وایي
زه فکر نه کوم چې دغه پوله چې د پاکستان او د افغانستان درمیانځ وتړل سوله، فکر نه کوم چې په دې اړ کې د دهشتګردو یا د ترورګرو مخنیوي وسو. که زه دا درته ووایم چې په دغه پوله تړلو کې در افغانستان زیات د پاکستان د خلکو د تجارانو تاوانونه وسو، زه به غلط نه یم. خبره دا ده چې زموږ د افغانستان سره تقریبا د عربونو ډالرو ایکسپورت شروع دی چې دغه ایکسپورت زموږ د پنجاب د سند او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د کارخانو چې کوم مالونه دي دا ټول افغانستان ته ځي او الته موږ په افغانستان کې دغه خپل مالونه خرڅو. نو کوم وخت چې دا پول بارډر وتړل سلو زموږ د خلکو بې انتها زیات تاوانونه وسوله.
دغه سره دی پولی تړلو چې کوم زیانونه و تجارانو ته ورسول د هغه صحیح کچه تر اوسه تجارانو نه ده سره پر یو ځای کړی چې ښکاره کی. خو د پاکستان د ترو میوو یو لوی سوداګر غوسله اسکزی چې نه یوازې و افغانستان ته د پاکستاني تری میوې لیږي بلکې و منځني ایشا هیوادونو ته هم استوي، د دغه پولې د بندېدو له امله په خپله د کورونو روپو زیانونو سره مخامخ سوی دي. دی وایي چې حکومت د پولې د بندولو څخه د ترګرو د مخنیوي کم منطق ته د په سمج کې نه راځي.
دا منطق زموږ په دماغ کې نه راځي چې د ترانسپورټ او د ټریډ لار بندول او ترګر راګرځول، دا ترګر نه پر ویزه باندې راځي نه هغه بای روډ راځي، دا هسې یو شوشه ول زموږ په دماغ کې. زموږ دومره تاوانونه اوسو د خپلو بزنسمینانو، زموږ د اکسپورټرانو، زموږ د ترانسپورټرانو، پاکستان نور هیڅ فایده نه وکړه سوای د خپلو تجارانو، د خپلو اکسپورټرانو، د اربور په نقصان یې وکړي. نه د ترګر نیول سوی دی، نه د ترګر موږ اورېدلی دي. ترګر چې راځي، ترګر نه پر پاسپورټ راځي، نه پر ویزه راځي، نه هغه شناخت کارډ ښکاره کوي، نه هغه پر مین نېشنل هایوې باندې راځي.
د حکومت پاکستان لخوا د پولې د بندېدو له مخکې د پاک افغان ترانزیت ټریډ و مخته لانجې جوړول شروع شوي وې چې د معمولي د کانټې د لانجې له وجې ترانزیت ټریډ راوګرځول سو، او بیا په دولت کې د ترګري د بریدونو پس پوله د بندولو امر ورکړل سو چې د مخکې څخه ولا ترانزیټي سامانونو څخه ډک په سوونو ټرالر په پاکستان کې بند پاتې سو. خو اوس افغاني تاجرانو لخوا د ترانزیټي مالونه خپل هیواد ته د رسولو دپاره پاکستاني خاوره په کار د نه راوستلو اعلان یې کړی دی، او پاکستاني تاجران هم د پولې د بندېدو له امله ودې ته کم زیانونه رسیږي، پر هغه د سختو پریشانۍ سره مخامخ دي. او حکومت پاکستان سیاست او تجارت پر یوه لاره کولو په هڅو کې و خپل ځان ته اکثر تاوانونه رسوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، پښتون کنکشن، چمن.
پاکستان حکومت 19 کال وروسته په هیواد کې سرشمیرنې پیل کړې دي، او غواړي چې د کورونو شمیرنه او د وګړو شمیرنه په بشپړه توګه سرته ورسوي. خو د پښتنو مشران وایي چې ډیر پښتانه د خپلو کورونو څخه کډه شوي دي، او کیدای شي چې دا پروسه د پښتنو لپاره زیانمنه پروسه وي. حمیدالله تاسو ته تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سړنکاران وایي که روانې شمیرې د تمې سره سم د هیواد د ټولنیزو او معاشي اړخونو یو رڼا سره رابرسیره هم کړي، خو بیا هم د شمیرو په طریقې کار کې داسې خبرې شته چې ګنې د اولسونو، قامونو او معاشي سیرې د ښودلو په موخه د ټګې نه کار اخیستل کېدی شي. پیپلز ګوند وړاندې په سند های کورټ کې د یو ریډ د لارې غوښتنه کړې ده چې د هرې ورځ شمیره دې هم په هغه ورځ د انټرنیټ د لارې مخې ته راوړل شي. کلیوالو او لرې پرتو سیمو ته رسېدل، بیا د اخیرني شمار پورې په هر پړاو کې شمیره رابرسیره کول د وړو قامونو او سبو تکراری غوښتنه ده. خو د لاسو ډکېدونکو فارمونو کې هم ماهرانو ډېرې کمې په ګوته کړې دي. مثلا په دغه فارم کې د خاندان یوازې شپږ کسان نومول کېدی شي. په پښتونخوا کې که څه هم تمامو سیاسي ګوندونو، سماجي تنظیمونو په روانه پروژه کې ډېره مرسته ښودلې، خو بیا هم د صوبې خلک د پخوانو شمیرو د ټګو د راپورونو نه یېرېدلي. او د قومي وطن پارټۍ سکندر شرپا وایي،
مونږ دا غواړو چې د دې دا دوه درې کم فیزز چې دي، چې هر یو سټیج باندې دا د سبو سره شیر کړی شي، چې صوبې په نظر وساتل شي، او دا پروسس څومره چې شفاف وساتل شي، نو زما خیال د هغې سره به د دې کریډیبلټي به هم وي، او د هر چا پرې یقین هم وي. نو په دغې حوالې سره په کار دا ده چې دا شفاف نه شفاف جوړ کړی شي. بل دا دی چې دا شمیره چې د دې کم چې ټوټلنګ بیا پکیږي، هغه د ټولو مخامخ وشي، په هغې کې داسې دغه ونه شي چې سبا خلک پہ گتو چتے شیرا دیکھے کمی صوبے سرا یا کمی علاقے سرا جاتے شوئے تھے.
سیڑن کی وائی روان شمیرے بان نوی حقیقت نمہ تروڑی او نوی پختن بجوڑی گی. رمبنے مہم پختن بداوی چھ آیا اس ہم پنجاب دا بادے پا لحاظ سرا دا حیوات سلور پینزوس پیسد دی او کنا، او که څوک زیاتیږي او کمیږي، نو د هیواد په وسیلو کې د برخې د کمی، د قومي اسمبلی د سیټونو د لاسه ورکولو، او یا د یوې بلې صوبې یا جبهیزې ډلې د حق زیاتېدو تر هغه ګولې به تیره کړي او کنه. خو څېړونکي وایي دا ټولې خبرې د یو نوي کشالې سبب هم جوړې دي شي، او یا بیا د یو بل د حق منلو سره د قومي یووالي وجه هم. خو د دې ټولو نه به اول د سرشمیرنې د روڼوالي په اړه راوچتېدونکو پوښتنو ته ځواب ویل وي. او د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس یو لړ پوړو چارواکي حبیب الله خټک وایي،
زمون انمریټر سی دی هغه په پرایمری سکول ټیچران دی کنه، لوکل ایریا خلک دی، دی تا دونا ایکسس هم نشتا، دا دونا ټیکنیکل نو هاو هم نشتا، چې دی ډیلی خپل پروګرس چې دی دی دا کیو بل خبر ادا دے چې دا خو کانفیډنشل سیزونه دي سنسس اکټ په وجه باندې دا چا سره شیر کولې دي شو دا آرمی والا انمریٹر چې دی هغه خپل ډیټا چې دی سره دا زمونږ انمریٹر سره کمپیر کیږي او اخر کې دا ریکنسایل کیږي نو ځکه مونږ خپل اسلام آباد کې کمی بشي دا شی نشي کېدای چې دا څو اسلام آباد کې دا مطلب سره کمی بشي چې دی دا کولی شي
د سر شمیرنو سمری ډیټیل یړم بنی معلومات بعد عمل ته سره کېدو دو میاشتې پس او اخیرنې شمیرې بعد دو کال پس فرکول شي سړونکو وايي په کار تر اوسه پاکستان د غلوې کامی عمل د پاره د لاسونو د فارمونو ډکور نه ځان خلاص کړی وي او د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام تابع یې کړی وي حمید الله وایس اف امریکا پښتون کنیکشن
اوزو یو بل پسرو پوری راپور ولوري تا چې د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د کانګرس لایبرری په تړاو دی چې د پښتو ژبه په لوی کچور سره مواد او کتابونه پکې پراته دي سمینا احسن دی لایبرری ته تللی ده او تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي کانګرس په دغه ودانۍ کې د نړۍ د نورو جبو سره سره د افغانستان د جبو هم ډیر کتابونه دي فارسی دری بلوچی پښتو دلته کې د دې جبو د کتابونو هم ډیره لویه ذخیره ده او د دې لپاره یو جدا برخه ده دلته کې افغانان پاکستانیان او پښتانه کولای شي چې راشي د دې جبو د کتابونو نه هم فائدہ واخلي تاریخ وګوري د افغانستان د پښتنو د سیمې کم کم کتابونه دي دلته کې څومره زاړه دي د کم کم وختونو دي نو راځي چې تاسو ته دا هم وخایو
د لایبرری اف کانګرس د منځنی ختیځ او افریقا څنګه مشره میری جین ادیب وای ادوی د افغانستان په حق لا د کتابونو راغونډولو سلسله د 19مې صدی د سر نه شروع کړي و خو دا کتابونه په انګریزي ژبه کې وو او دوی سره د هغه وخت نقشې او د تصویرونو البومونه هم موجود دي
دی materials in Dari or in Pashto have been acquired probably more recently
the Dari Pashto aw Balochi jabo mawad ra tolawlo kar mung laga mudawran de shuru kade de kalna chi mung pa Islamabad ki daftar pranistai da wail khuba dira granai chi mung da Afghanistan aw Afghan jabo pa hakla څومره مواد لرو زکه چې په دې څنګه کې خو یوازې د دری پښتو او بلوچی ژبو کتابونه او نور مواد دي خو لایبرری کې انګریزي فرانسوي جرمنی او د ایتالوي ژبو کې هم ډیر کتابونه دي بیا د افغانستان تصویرونه موسیقي آرت د پخوانی آثارو په حق له هم مواد ډیرو ژبو کې دلته په بیلابیلو څنګه کې موجود دي دلته کې تاریخ فتوحات اسلامیه د افغانستان د هرات نه یو تاریخي کتاب دی د 1301 د سلطان محمود خان دوراني کتاب تاریخ سلطاني او د هغه د لور عائشه دوراني د غزلیاتو کتاب دیوان عائشه هم د لایبرری اف کانګرس د کتابونو خزانه کې موجود دي تواریخ خورشید جهان 1292 کې د افغانستان د جوړیدو تاریخ بیانوي
افغانستان زوړ مدنیت او نوې ژوند د سمکه د شنکېدو هيله د افغانستان زراعت د لوړو خرونو او لګو بارانونو په سبب به اننوي صورت ته امید او مشکل په منځ کې واقع دي
همدغه شان سراج التواریخ په افغانستان کې په ټایپ د کتابونو د جدید پرنټینګ د آغاز کیسه هم کوي کابل کلانی په پښتو ژبه کې د افغانستان د ادب او کلتور لاولنې مجله او د دې سره سره په افغانستان د روس د حملې نه مخکې د جدید افغانستان مجله هم دلته محفوظ دي
وی اولسو هاف بین ورکینګ وذ دی افغان میډیا ریسورس سنټر ان کابل
مونږ په کابل کې د افغان میډیا ریسورس سنټر سره هم په شریکه کار کوو دوی په تیرو دیشو کلونو کې تر لاسه کړي د یو لک پورې تصویرونه ډیجیټل شکل ته اړولې دي او د هر یو تصویر مکمل تفصیل یې هم ورسره ورکړي دي مونږ ورسره په دې کې مرسته کړې ده دا تصویرونه خو په کابل کې دي خو دلته یې هم مونږ ډیجیټل کاپی لرو نو دا د افغانستان په حق لا په نړۍ کې د تصویرونو تر ټولو لوی خزانه ده. میری جین وای دوی دغه مواد او کتابونه د اسلام آباد دفتر نه علاوه په افغانستان کې د کتاب خرڅونکو او نورو خلکو نه اخلي. د افغانستان په خوانی نقشې، آئین، قانوني دستاویزات او د کانو په ذریعہ چاپ کړی شوی لیتوګرافس هم په لایبرری کې موجود دي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
دا و د دې اونۍ پښتون کنکشن خپرونه. راتلونکې اونۍ به راځو ستاسو په وړاندې د نوي موضوعاتو سره. تر هغو مو په مخه ښه.
حساب بقدر جوسا
د لګو لګا او د ډیرو ډیره برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزی نر
ټول په ایمانداری برخه واخلي.
دا مو وخت دی ځان وروشمیرې.
بیا به نوایي چې د پښتنو پر روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لګا برخه ده.
د دروازې ټک ته غوکې دی.
د شمیرنې عمله در روانه ده.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی قدر اردن کو زو افغانستان ته. په افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند سنگین ولسوالی نیولې ده. د هلمند په خوانی مرستیال گورنر محمد جان رسول یار ویلي ک افغان عسکرو دغه ولسوالی بیرته د طالبانو نه خلاص نه کړه، نو دا به قندهار او خوشا نورو سیمو ته لوی ګواښ وي. قدر اردن کو د سنگین ولسوالی په اهمیت او دغه تل روانې جګړې په حق لبانې زموږ همکارې منزه شهید د پخوانی نائب گورنر محمد جان رسول یار سره مرکه کړې او ردو ته سوس پام راګرځ.
شپه افغان ځواکونه چې هلته د ملي اردو یو کنډک میشت وو، ورسره نور ملي پولیس او محلي پولیسو د ولسوال په شمول دوی شاته تک کړی ده. ولسوالي مقر همدارنګه د اردو کنډک او بازار په بشپړه توګه دوی پریښي دي. پنځه کیلومتره کې د لیوا مقر ته راغلي دي، کوم چې د 215 میوند قلي اردو اړوند دوه لیوا مقر دی، هغه تر شاته تک کړی ده. دا تحقیق ازما خبره په حقیقت بدله شو، کوم چې یو کال وړاندې ما د پرانیستې په لیک په ترڅ کې ولسمشر ته لیکلي وو چې سنگین په دغه یو ناوړه حالت تر مخ دی او د دې باید اساسي غم وخوړل شي. سنگین د جیوپولیټیک نگاه نه ستراتیژیک نگاه نه افغان حکومت ته ډیر زیات اهمیت وړو تاریخي خار او د سره د سنگین مات او د سنگین پرېښودل به پر ټول هلمند ناوړه اغیز وو. کې دا په داسې حال کې چې لورایا و اته ولسوالی د دشمن سره دی او دا نه هم شو. په دې توګه یوازې یوازې د هلمند لشکرګاه بازار او د ګرش بازار افغان حکومت ته پاتې دی او بس.
رسول یار صاحب، دغه وسلې چې وسلوالو ته راځي، دغه مرستي کېږي، دا د کومې لارې څخه راځي ورته دا محل؟
له یو خوا ته چې پیږي چې هلمند کې د طالبانو پراخ حضور دی او د بیرونی کومې وسلې چې په دې روسي کې د روسي او د ایران له خوا نه روانې دي، خارجي بوت شته. دلته پاکستان هم تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په قایات قضایا وو کې د تیر څلوېښت کالو راهیسې پراخ لاس منی دخیل دي، کار کوي. همدارنګه په دې روسي کې نوي لوبغاړي هم پیدا شوي دي چې هغوی هم مستقیما په شمال کې طالبانو صفوف پیاوړي کوي. همدارنګه په سوهیل او په سوهیلی دیس کې د ایران اسلحه او مهمات هم لیدل شوي دي، کوم چې مونږ د محلي مسؤلینو سره خبرې کوو. هغوی اثباتي دلایل هم په دې برخه کې مرکزی حکومت ته پیش کړي دي. اما متاسفانه چې مرکزی حکومت یوازې او یوازې تاسو پوهیږئ چې د پاکستان نوم اوړي، اما د ایران په رابطه کله هم نه یادېږي. د ایران دلته ډیپلوماتیک ماموریت چې کوم د افغانستان کې هغه کلم د بارنیو چارو وزارت لخوا احضار شوی نه دي. په دې رابطه بلسګونو ځوانان درته ویلې سم چې شهیدان او ټپیان سول بار بار طالبانو په دې باندې د ځانمرګي د موټر بمونه تابع کړل، تلفات واړول، ضایعات واړول، د سنگین خار او اطراف له خاور سره خاورې کړل. طالبانو د خلکو کورو او هټو نه مورچلې جوړې کړې، لپاسه تیارو او ځمکني ډي سي توپونو بے رحمانه بریدونه وکړل. چې تاسو د هغه مېمورانډم شاهدان وو چې د دوه درې کورو تر پنځه شپږ کسانو پورې هلته شهیدان وو، په دې شکل حکومت باید هر افغاني سوله کې باید کار وشي تر څو وروژنه او افغان وژنه او ځوان وژنه بل اخره پای ته ورسیږي.
خپل دغه ولسوالۍ چې د سنگین دا ولې مهمه ده اصلا د هلمند لپاره؟
د هلمند د سنگین ولسوالۍ تاسو پوهیږئ چې په داسې یو نقطه کې واقع ده چې هغه د هلمند د هرات کندهار دا شهرا هم هر لحظه چې وګورئ دا تهدیدېږي. هغه بله لاره چې دوراینه مخفل لشکرګر راځي دا هم تهدیدېږي. بله لاره له سنگین نه تیریږي کجکی او بغران ته. هغه کجکی چې هلته هغه د اوبو د افغانستان په کچه لوی ډیم چې کجکی نومیږي هغه هلته پروت دی او د سهیل دوه لوی ولایتونه چې کندهار او هلمند دي د هغه له نور نه برخمن کیږي. په دې توګه ورسره نور دی د مواد مخدر کښتو زراعت پراخې سیمې دي سنگین او اړوند سیمو کې سنگین له مساقله سره او همدارنګه له نوزاد سره له زمیندار سره پراخې پولې لري آزادانه تګ راتګ کولی شي طالبانو ته. دې خوا شمال غربي کندهار چې هلته د هلمند سیمې دي د سنگین اړوند او د کندهار د غورک ولسوالۍ ده دا هم دین آباد بل سخت تهدید سره مخ شي او کندهار به هم د فشار سره راولي. یعنی سنگین په لوی کې د طالبانو له مساقلان وروسته په یو لوی اړه بدلیدونکی دا او دا به نه یوازې هلمند بلکې روزګان او کندهار امنیت هم سخت وګواکي.
ډیره مننه ژوندې اوسئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی او زمونږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. ورځو یو بل رپورټ رخته د ماشومان او د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم سیف دی چلډرن وای افغانستان کې په کال 2013 کې یعنی روان کال د روزي په حساب یو لسبه نزیات ماشومان د سکولونو نه بهر کې دي. شي هم په دې باندې تفصیلی رپورټ د منځ شهید ناورو.
د ماشومانو د حقونو یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په ورځ وویل چې په 2018 میلادي کال کې به هر ورځ 1100 کوچنیان له ښوونځیو څخه پاتې کیږي. سیف د چلډرن د دغې ستونزې په دلایلو کې په سیمه کې روانه ناامنۍ او بې‌ثباتۍ ګڼلې ده او په دې تړاو یې ژوره اندېښنه ښودلې. سیف د چلډرن د اندېښنه په داسې حال ښایي چې د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو تر مخه ویل کېږي چې 20% ماشومان د ښوونځیو څخه بهر دي. وزارت ښایي چې 15,000 ښوونځي ودانۍ نه لري او د سکلو پاکې اوبو ته هم لاسرسی نه لري او همداشان په سلګونو نورې ښوونځي د جنګ او ناامنۍ له کبله تړلي دي. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په دریو کې یو ماشوم ښوونځي ته له تګ څخه محرومه دی. سیف د چلډرن اداره زیاتوي چې په 2018 کال کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو بحران هغه وخت زور واخیست چې شپږ لکه 10,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړل شول. دا اداره وایي چې سخت کال کېدی شي تر 1,000,000 پورې نور افغان مهاجر له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شي. د دغې نړیوالې ادارې د وینا تر مخه له نیمایي څخه زیاتره راستنه شوي افغان کډوال ماشومان له ښوونځیو څخه بهر پاتې دي او اوس د سړک په سر په کارونو بوخت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د دې خبر تایید کړی دی چې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري ځکه چې دوی په ښوونځیو کې لومړنۍ اسانتیاوې او وسایل نه لري او له همدې کبله معیاري زده کړې هم نشي ورکولی. بلې خوا په پاکستان کې د تعلیم نه بې برخې 2.6 میلیون ماشومانو کې زیاتره ماشومان د پښتون او بلوڅ بچی دي. په پاکستان کې د تعلیمي ادارې له خوا خپور شوی د کال 2015 او 2016 رپورت وایي په دغه 2.6 میلیون ماشومانو کې 85% د قبایلي سیمې او 80% د بلوچستان ماشومان دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو تنظیم مشر زر علي افریدی ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د ماشومانو سکولونو ته د نه تګ لوی وجه هلته روانه ترهګرۍ او د دې پر ضد روانه جګړه ده. ښاغلي زر علي زیاته کړې ده چې په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر ښوونځي د ترهګرو لخوا لوړزول شوي دي او یا په هدف شوي دي. دویمه لویه ستونزه د پاکستان حکومت ریاست خپله ذمهواري نه ده پوره کړې. په بلوچستان ایالت کې د ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان کاکړ ویلی دی په بلوچستان کې 80% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. هغه زیاته کړې چې مور او پلار نشي کولی چې په دغه غربت کې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي. حکومت ته پکار دی چې د ماشومانو لپاره سکالرشپ یا د میاشتې وظیفه مقرر کړي، نو دغه شمیره به ډیر زر زیاته شي. د پاکستان حکومتي ادارو لخوا هم خبر شوی راپور کې ویل کیږي په هیواد کې زیاتره تعلیمي ادارې د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي، او همداشان په ګرد هیواد کې 40% سکولونه یا ښوونځي داسې دي چې برق نه لري، او په 25% سکولونو کې د سکلو پاکې اوبو سهولت هم نشته. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دونکو اوس هم د صحت پاک لباندې رپورت تاسو په امر غرزو خبر منو. دونکو د نړۍ یو شمیر هیوادونو په شان په افریقایي هیواد نایجیریا کې هم د هغه زنانه او د مرګ شمیره سیوا ده کوم چې په حمل کې وی یا د ماشوم د زګیدو په وخت په دغه هیواد کې هم د زنانو د مرګ شمیره د زنانو او هیوادونو په شان سیوا ده. دغه تل صحت ځنې ادارې وایي چې په کال 2015 کې د 50,000 نه سیوا او زنانو خپل ژوند د لاسه ورکړي، خو دغه تل صحیح چارواکي کوشش کوي چې دغه تل زنانه په دغه کار باندې بوی کی، او بل دا چې په هسپتالونو کې سہولتونه ډیر کړی چې د زنانو د مرګ د غشمیره راکم کی. په دې اړه د وایس اف امریکا ریپورت د ماوشلین ناورو.
یوسف ډانټوشو میموریل هسپتال د نایجیریا په کدونا صوبې کې دی، او د نورو طبي مرکزونو نه د ښه علاج لپاره زنانه دلته را لګل کیږي. د رادی احمد روفای دا لومړی حمل دی، خدا پریکلمسیا نومي طبي مسلې سره مخ شو دی. کوم کې چې حمل په وخت د مور د وینې فشار یا بلډ پریشر یکدم زیات شي، او راډیا دی لپاره کوم دوايي هم نه خوري. د یوسف ډانټوش هسپتال ډاکټر حسن شویبو وايي
شي واز ریفرډ فرام انادر هاسپټل ټو دیس پلیس.
دا د یو بل طبي مرکز نه دلته راغلی ده، او دلته مونږ ته معلومه شوه چې دیته د وینې د زیات فشار یا د های بلډ پریشر مسله ده.
دا د عائشه سلیمان یوروزنی ماشوم دی. د ماشوم زیږیدو په وخت عائشه د پوسټ پارتم هیمر هګینګ سره مخ شو، یعنی د ماشوم زیږیدو وروسته یې وینه ودریدل نه بندیدا چې لکبل یې د وینې فشار یا بلډ پریشر ډیر زیات وغورځیدو. خو د هغې قسمت خو چې په هسپتال کې ورته وینه ولګول شو. په هسپتال کې کارکونکو یو دایي سعودي صغیر په دې حق لوي
کوم پرابلمز افیکټینګ پرګننس وومن ان کادونا سټیټ.
په شمالي نایجیریا کې خځې چې کومې مسلو سره مخ کیږي په هغه کې پوسټ پارتم هیموریج او دویم پریکلمزیا دي، کوم چې د کمرې ودون لقبل کیږي. د جنکو ودونه په کم عمر کې وشي نو په ظاهر دي په جسمانی توګه مکمل ښکاری، خو په وجود د نن ازې لا په مکمل توګه ودا نه وکړي.
د حاجی محمد په خېټه کې ټوینز یا دوه ماشومان دي، خو دوی کې د یو ماشوم پوزیشن ټیک نه دي چې ورته طبي ژبه کې بریچ وای، نو د دې باغټ اپریشن
کیږي.
دلته د راغلو زیاتره خزو لوی اپریشن کیږي، ځکه چې دوی هسپتال ته صرف هلزي کله چې په نارمل طریقہ یا په عامه طریقہ د دوی ماشوم نه پیدا کیږي.
د هسپتال کې د غټ اپریشن په ذریعہ د ماشومانو زیږیدو شره ډیر اوچته ده. ورس په ختمې دوه او د حاجی محمد دوه نوې زیږیدلې ماشومان د خپل نیا په غېږ کې دي.
ولما لد دو درنو پختنو رونو خاندو زتا صحواس کو مربانیو کې چې په مردوم شماره کې یا د سرسمیرنه چورته وي په دې کې قانون درج کې خپل بچی درج کې په دې باندې بتاوستا په وسایلو کې د حکومت په وسایلو کې برخه ملاويږي بل برخه بل چرته ولې پرېږ دې. او ځوانانو ته سوال کوم چې مربانیو کې په دې وجرو ګرځي په دې کورونو ګرځي او د خلک مجبور کې چې قانون درج کې ساسو ډیر ډیر مننه.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. موږ سره اوسه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې مازوران ویلي چې د پولیو په ضد کمپاین کې د هغه مازوران هم شامل کړي شي څوک چې د پولیو د ناروغۍ لوجې د همیش لپاره مازورې شوی دي، ځکه چې دغه مازوران به د هغه میندو پلران لپاره یو سبق شي څوک چې اوس هم خپلو ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو لپاره ساس کې نه ورکوي.
په دې باندې یو ویډیو رپورت د بلوچستان نه د ریډیو خبريال ایوب ترین را لګرې تاسو په مترا ګرځو.
د یو می پاکستان د ورځې په اړه د همدرد مازوران بلوچستان له لورې نن په کوټه کې د پریس کلب مخې ته وایي احتجاجي مظاهره وشوه. په مظاهره کې زیاتره هغه کسانو برخه درلوده څوک چې د پولیو د ناروغۍ له امله په ماشوموالي کې مازوران شوي وو. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی بنیادی ستونزې هوارې کړي. په دې اړه د همدرد مازوران بلوچستان صوبایي سکتر عطا محمد ملا خیل و وایس اپ امریکا ته وویل
چې نن د پاکستان د جشن ازادي ورځ دی، موږ پاکستان سره ولاړ یو، مګر پاکستان په مشرانو کې دونه میسوسیږي نه چې مازور چش دی، مازور چش ته وایي. زه مازور یم، بلوچستان کې ماته پولیو نه راکړي، زه نن میروم یم، له خپلې پښې سره میروم، له خپل کاروبار سره میروم یم. ما ته کور هیڅوک لپ نه راکوي، ما ته کور یوه دغه نه راکوي چې مثال یو ځای نه مبوزیم. ولې زه معذور یم، ما ته خپل پلار مور پولیو نه راکړي. زه دا غواړم چې پاکستانی هر اپنا خپل زمونو ته پولیو ورکی، کاتر څنګه د کوټې په ضلع د هر ضلع په علاقه کې د کلي علاقه کې پروګرام شروع کړی. زنانې اسي دارنګ په هر ضلع کې مازوران وادي سیکورو ته چې مازوران لغو ته آیا او کې او مازوران لغو ته خپل بچانو ته دا چاشي پولیو ورک.
پر دې محل یو بل مازور وویل چې دوی د حکومت څخه یوازې خپل بنیادی حقوق غواړي.
کم چیز مچ بنیادی حق دی، هر عوام ته معلوم دی، هر حکمران ته معلوم دی چې د مازور درې بنیادی حق دی. نمبر ایک تعلیم، نمبر دو روزگار، نمبر ترین گر وسائل. په دې کې موږ د ګورنمنټ د خوا د هر شي د خوا مو څه پولیو موږ ته څه پولیو ده، مګر د پولیو مهم والا تر اشکاره کچې یو هم مازور خپل په ټیم کې تشکیل کړی، او موږ دا غواړو چې موږ ته خپل په ټیمانو کې تشکیل راکړي.
اتمامت ملخیل غشتنه وکړه چې په خلکو کې د پولیو ضد د کترو د اهمیت په اړه د احساس در پیدا کولو په خاطر دی حکومت د پولیو ضد کمپین کې مازور ځوانان شامل کړي.
پاکستان کې چې پارا علاقې کې پار کلی کې مازور سره هغه خپل کلی کې مازوران ته پولیو ورکړي، خاص طور په مازوران کله څنګه لیډیز لګیا دي، انجونې لګیا دي، زنان لګیا دي، الکان لګیا دي، مګر زموږ مازوران مېرمن دي چې پار کلی کې خپل کلی کې آر کلی کې مازور سره زما په خپل کور کې دوه کچنی یو ور دوه ور غانې د غوښتان سپیندین، مګر علاج نهسته چې دا پولیو نه ورکی. د دې بغیر علاج نه سبب بلوچستان کې د مازور پولیو له زګره ته خواس کوم بل پاکستانیانو ته چې په هر ځلا په هر لسکټ کې په هر کلی کې مازور سره دا مازور دراو باسي، دا مازور بم د خیرات د قسم می دی د قسم دا کشنان په پولیو ورکی درې درې څار شي بار میاس کی دوه واری ورکی شي بیا دا کشنان لار مازور نه سي.
دروخته د کارپوهانو په وینا چې د پولیو د ناروغي یو علاج نسته، کله هم یو ماشوم د پولیو د وایرس له وجې ناروغ وسو نو بیا به هغه د ټول عمر لپاره مازور پاتوي، او چې چیرې د پولیو وایرس موجود وي هلته د 200 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ خطر موجود وي. ایوب ترین، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټه.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی. خبر مرونکو، د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار ویلی په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي موادو مخنیوي په اړه به سبا له اسلامي هیوادونو د سفیرانو یو غونډه رابلي. د اسلام آباد های کورټ یو جج تیر ورځ ګواښ کړی په سوشل میډیا چې تر څو د مذهب د سپکاوي مواد پراته وي په کار ده چې دغه پاڼې بندې کړی شي. په دې اړه تفصیلي رپورټ د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه اورو.
اسلام آباد های کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی د مذهبی عقایدو په ضد د سپکاوی مواد د کیس اوریدنې په محل د سوشل میډیا د تړلو خبرداري ورکړې ده، او د ویلي چې راتلونکي اونۍ پورې دغه مواد لرې نه کړې شنو عدالت به ټول ملک کې د سوشل میډیا د تړلو احکامات جاری کولی شي. او تیر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفینګ ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار هم ویلي چې حکومت به په دې اړه د انتهایی اقدام پورته کولو باندې صرف نه کوي.
اس ملاقات میں ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ یہ جو بہت تزہیق امیز اور ناپاک جسارتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے، اس کا بطور امہ ہم مقابلہ کریں۔
دے وائی چی پدے معاملہ دا اسلامی ہے وادنی یو شریک تگلا رخ پلول و پترس کے ماد راتلون کی جمعے پر روز دا اسلامی ملکون دا سفیران یا وغنڈا را بلل دا۔ داخلہ چارو وزیر زیا تکلا چی حکومت دا فیس بک انتظامی سره هم په تماس کې دی، او کچری دغه متنازع مواد لري نکړی شول نو حکومت د سوشل میډیا په ضد انتهایی اقدام پورته کولی شي۔ دا په داسې مهال چې مخالفه ګوندونه او سماجی کارمندان تور لګوي چې حکومت د مذهب د سپکاوي مواد د قضیې په سر خپل سیاسي مخالفین په نخه کول غواړي، او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې که حکومت داسې وکړل نو دوی به سړکونو ته راوځي۔ او ڈیو ریډیو سره خبرو کې د عوامی نشتلگون مرکزی لیڈر افراسیاب خٹک هم په حکومت باندې په دې معاملې د سوشل میډیا د لارې د خلکو د رائے د اظهار مخه نیولو تور لګوي، او زیاتوي چې د دوی ګوند به د سوشل میډیا د تړلو ممکنه حکومتي فیصلې مخالفت کوي۔
خلک سوشل میډیا د غیر قانوني یا جرائم لپاره استعمالوي، هغه کله په کار کې کاروي شي، مګر دا طریقه هوته نه چې سره مرض وجلو پر سے مریض ہو گئے، دا بندی خبر چیز نہ غلط تھی، او دا اغا امیرانہ ذہنیت تھی کم چی دے جمہوریت یا دے آزادی یا دے اظہار رائے دے آزادی خلاف تھی، دا اغا ذہنیت تھی چی دا سی خبری کوئی نو جمہوری حکومت ہوئیو قسم تا اغا سانگا غوث کی چی پکمے مجھے دا ناس دا ہوئیو قسم تا خبلا دا حکومت چی دا بخبل زان خلاف یو قدم اچت کی او دی نظام خلاف قدم اچت کی، لہذا مونگا دا چی غیر جمہوری اقداماتو مخالف۔
د پاکستان یو پخوانی سفیر امیر عثمان وای چې د مذهب د سپکاوی موادو د مخنی ول لپاره د ټولو اسلامي هیوادونو یو شریک تګلار خپلول خ خبره ده، خو دې زیاتوي چې د داخله چارو وفاقي وزیر په ځای اصل کې د خارجه دفتر کار دي چې په دې معاملې د اسلامي هیوادونو د سفیرانو سره تماس ونیسي۔
لیکن دا ما مخیال دا چې دې سره د منیسټری اف انټیریر خو په دې لحاظ سره دغه نه جوړیږي چې دې سفیران را واړي، سفیران را واړي هغه د فارن آفس کار دی، چې فارن آفس سره په دې سلسله کې څه خبرې تیرې شوې دي که نه دي شوې، لیکن دا وزارت خارجه ته ویل پکارو، هغوی کنه سکول پکارو، دا کول پکار دي، او چې هغوی دا راغوښتي دا به بالکل یو مناسبه خبره وه۔
پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون لاندې د جرم ثابتېدلو په سر د مرګ یا د عمر قید سزا مقرره ده، خو د بشري حقوقو تنظیمونه دا یو امتیازي قانون بلي، او په هیواد کې مشته د اقلیتونو په شمول اکثر لا مسلمانان هم د دغه قانون د غلط کارولو ښکار کیږي۔ د پاکستان سترې محکمې هم د مذهب د سپکاوی قانون غلط کارولو د واقعیاتو په خلې کړې دي، او حکومت ته د دې د مخ نیولو په حق لګامونه پورته کولو هدایت کړې دي۔ د اسلام آباد های کورټ په حکم باندې حکومت د سوشل میډیا د لارې د مذهب د سپکاوی موادو په سر د نامعلومه تنانو په ضد مقدمه هم درج کړې ده، او سماجی کارمندان دا یره هم لري چې حکومت په دې مقدمه کې خپل مخالف سماجی کارمندان راګیرول شي۔ پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي،
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي،
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي۔
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده۔
وی او ای ډیو
گران اردن کو اوکتن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو اور ٹی وی ادا یو ساتھ خبری پرونا ہم دے دے کے پائے ترسی اڑان دے کولو کی تکنیکی رخت ہم سر ٹیم کے مرستے کولے پروڈیوسر وہ کلیم افضل اور انجینئران وہ پیٹ اور ٹیان دیو تو ہم ڈیرا منا نہ وایو سو شیبو کی با دا شپ خیر پروگرام پیل شی دا ریڈیو پلار بتا سو دا پروگرام اور دیش ہے دا ڈیوا ریڈیو ٹی وی دا برخا دا ڈیوا ریڈیو پر پانا ہم پراتا دا التے تاسو یو ربیا کتی شے www.voa.com نو قدر من اور دن کو کتن کو ہم دے دے کے دا پروگرام وقت پائے طرف سی زما ہوش چلی
او زو شویب زادہ
تاسو نے اجازت غواڑو دا خدای پامان